دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوندونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او په پام کې ده چې افغان حکومت ډیر زر په ایران کې د مشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د قانوني اسنادو په برابرولو کې اقدامات وکړي بلورته د پارلمان یو شمېر غړو ویلي دي چې ایران باید د افغانانو نه بخښنه وغواړي او په آینده کې د افغان کډوالو په وړاندې زور زیاتی ودروي په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي ټاکل شوی بلونې بعد تورخم او سپین بولتک او غلام خان د بندرونو د لارې پاکستان ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرات پیل شي سفیر عاطف مشال په ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې مننه کوي او هیله خدلی ده چې صادرات بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکی کمیټې د کار په پای کې په ټاکلې نیټه پیل شي اغلی مشال ویلی دی همداشان مونږ د پاکستان حکومت سره په دې خبرې کوو چې د غلام خان بندر د ترانزیتی سوداګرۍ پرانستل شي طالبانو په لغمان کې څلور دیرش حکومتي بندیان خوشی کړل د لغمان په ولایت کې د طالبانو نظامی مسول مولوی قیس امریکا غږ ته وویل چې نن د غرمې وروسته یې د مرکز محترلام اړوند سیمه کې څلور دیرش حکومتي عسکر خوشی کړل او سره سلیب ته یې وسپارل هغه وویل په دغه بندیانو کې ولس یې په علیشنګ نه په الینګار او اته د دولت شاه په ولسوالیو کې د طالبانو سره بندیان ول د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی هم امریکا غږ ته ویلي دی چې طالبانو په لغمان کې څلور دیرش حکومتي کسان خوشی کړي دي د سری سلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې پرختي مرکزونو باندې د بریدونو په دوام اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی دوام به میلیونونه افغانان د روغتیایي خدماتو نه محروم کړي د کمیټې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په مهال په روغتیایي مرکزونو د بریدونو دوام په دې هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي په اعلامیه کې راغلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانان د بل هر وخت په پرتله زیاتو روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري ویان محمد نعیم صالحی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د کابینې د دغې ادارې د چارو د تنظیم او د کورنیو او نړیوالو پروازونو بیا پیلولو دستور العمل تصویب کړی دی او خای د راتلونکي ونې په پیل کې به کورنۍ الوتنې پیل شي هغه وویل چې دغه دستور العمل د نړیوال هوایی ترانسپورت د اتحادی او د نړیوال ملکی هوایی چلند د سازمان د لارښوونو سره سم جوړ شوی کاغلی صالحی زیاته کړه چې بهرنۍ الوتنې د بهرنۍ هیوادونو پورې اړه لري او د هر هیواد د ټاکلې نیټې سره سم به د افغانستان شرکتونه هم دغه هیوادونو ته پروازونه پیل کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1540 مثبت پیښې ثبت شوې دي د روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیرې یوې شپې ورځ کې د کورونا د ویروس د یو لسو شپږش مشکوکو سمپلونو معاینات شوې دي چې 1540 یې مثبت ول اوس د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1540 ته ورسېده په تیرو څلورو ساعتونو کې 1560 تنه بیرته د کورونا وایرس نه جوړ شوي هم دي دا هم څو نړیوال خبرونه امریکا د سوریې په جمهوریت بشار الاسد د هغه په میرمن اسما اسد او نه د شنور کسانو بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ټاکل شوی نور بندیزونه به هم په ولګول شي په اعلامیه کې ویل شوی دی موږ به تر هغه وخته په قرار کې نونو تر څو پورې چې د اسد رژیم د سوریې د ولس په خلاف د ظلم او بې معنا جګړې نه لاس نیوي اخیستی بل پلو د فرانسې د پاریس په ښار کې یوې محکمې د ښاغلي اسد تر رفعت الاسد د پیسو سپینولو او د سوریې په دولتي بودیجې کې د غبن له وجې مجرم وباله او څلور کاله د بند په تیرولو یې محکوم کړ رفعت الاسد 2 کلن دی او د محکمې په وخت کې پرختون کې و هغه د وجود دننه خونریزی لري محکمې همدارنګه په فرانسې کې د رفعت الاسد د جایداد د ضبطولو امر هم ورکړی چې ارزښت یې 90 میلیونه یورو یا 100 میلیونه امریکایي ډالر کېږي په جرمنی کې د دارو درملو جوړولو یو کمپنۍ د همدې میاشتې په پای کې د کورونا وایروس لپاره خپل نوی جوړ کړل شوی واکسین په انسانانو آزمایي. د کیو واک په نامه شرکت ویلي دی چې په لومړي سر کې به واکسین 144 کسانو ته د پیچکارۍ د لارې ورکړ شي. د جرمنی حکومت ویلي دی پلان لري په دې کمپنۍ کې 300 میلیونه یورو مصرف کړي او 25% کې سهمیه پکې واخلي. جرمنی وایي دا کار په دې خاطر کوي چې دغه واکسین د بل کوم بهرني هیواد لاسته ورنشي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس مهال په نړۍ کې د کورونا د ویروس د علاج لپاره 11 بیلابیل واکسینونه آزمایل کی چې معلومه شي آیا د کووید 19 ناروغۍ درملنه کولی شي او کنه. چین وایي د هند سره په سرحد کې د دوشنبه ورځې د خونړۍ پیښې وروسته نور جنجال نه غواړي. د شنبې په ورځ د هند او چین پوځیانو ترمنځ په سرحد کې نښته وشوه او لږ تر لږه 40 عسکر پکې ووژل شول. دواړه خواوې وایي چې د خبرو د لارې د رامنځته شوي جنجال حل غواړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دی په دې نښته کې د دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند اردو د سه شنبې په ورځ وویل 40 عسکر د چینایي ځواکونو سره د سرحد په جنجال کې وژل شوي دي. دا د 1980 کال وروسته د دې دوه اتمي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ لمړی مخامخ نښته ده. دواړه هیوادونه په سرحد کې د ځینو سیمو په مالکیت جنجال لري. نن څلورمه ورځ ده چې په ایران کې په پرله پسې توګه 100 کسان د کورونا وایروس له وجې مري. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایروس له وجې د مړینو شمیر ځکه زیات شوی چې خلک د عام روغتیا د وزارت د خبرداریو پروا نه کوي. د ایران د عام روغتیا وزیر ایراج حریرچی نن د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې په یو شمیر ولایتونو کې چې د کورونا وایروس پکې زیات اندازه خپور شوی، ګڼ شمیر خلک د ودونو او جنازو په مراسمو کې راټولېږي او همدا وجه ده چې ډېر خلک په دې وایروس اخته کیږي او مري. د اسنا دولتي خبر ایجنس ویلي دي 130 کسان چې په یو واده کې راټول شوي ول ټول کورونا نیولې دي. په ایران کې د کورونا وایروس تر اوسه 9150 کسان مړه کړي دي او شاوخوا 2000 نورې نیولې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیرون اوریا. ترکی نن د چهارشنبه په ورځ د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو په خلاف هوایی او ځمکني تاروزی عملیات پیل کړل. د ترکی دا کار خای د بغداد د حکومت سره جنجال نور هم زیات کی. د ترکی د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې د کمانډوز وکونو سره په عملیاتو کې بی پیلوټ الوتکې او هلیکوپټری هوایی ملاتړ کوي. پیلامه کې ویل شوی دی چې پاوز د عراق په شمال کې 150 هدفونه د هوان په توغندیو او راکټونو وشتلې دي. د ترکیې د دفاع وزارت وایي په دې تازه وخت کې د عراق په شمال کې د پولیسو او پاوز په مرکزونو حمله زیاتې شوې دي او په همدې خاطر د عملیات پیل کړي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې بریدونو کې څومره کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې محلي چارواکو د چین په مرکز کې د کورونا وایروس د خپرېدو د نوې څپې د مخنیوي په هدف نن هغه مسافرین چې د کووید 19 ناروغي درلودله د بیجنګ نه وبستل. د کورونا وبا د خپرېدو سره بیجنګ ته ډېر کورنۍ پروازونه نن ډول شوې دي. چینایي مقاماتو د سه شنبه پر ورځ ناوخته خبر ورکړ چې د کورونا وایروس 19 پیښې یې ثبت کړې دي او په دې سره د تیرې پنجشنبې د ورځې راهیسې د ټولو 9 پیښو شمېر 113 شو ته ورسېده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پامو کې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته پامو کې لومړی رپورټ ته. افغان حکومت وایي چې په نژې راتلونکي کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او په پام کې ده چې افغان حکومت ډیر زر په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د قانوني اسنادو په برابرولو کې اقدام وکړي. بل لور ته د پارلمان ځینې غړي وایي چې ایران باید له افغانانو بخښنه وغواړي او په راتلونکي کې د افغان کډوالو په وړاندې زور زیاتی ودرېږي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورت لري.
افغان حکومت وایي ډیر ژر په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته برېښنايي تذکيري او برېښنايي پاسپورتونه ورکړ شي.
تاکل شوی ده چې ډیر ژر د افغانستان حکومت په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته د اوسېدو د قانوني اسنادو د برابرولو لپاره اقدامات وکړي چې پاغي کې برېښنايي تذکيري برېښنايي پاسپورتونه او نور اړوند او ضروري اسناد هغوی ته ورکول کیږي ترڅو دا پلمنوي چې افغانان د غیر قانوني اسنادو یا په غیر قانوني ډول د اوسېدو له امله هلته زورول کیږي.
دا ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح دفتر وای چې 13 ورځ د امر الله صالح په مشرۍ د کابینې د زینو وزیرانو ناست شوی او په دې ناست کې د افغان کډوالو په ورستي وستونځو او کډوالو سره د ایران د حکومت د چلند په اړه بحثونه شوی. د ولسمشر د لومړی مرستیال ویان رضوان مراد وای چې د بهرنی چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر به له ایرانی چارواکو سره په دغه سفر کې د کډوالو په برېښنایي تذکرو، برېښنایي پاسپورتونو او په ایران کې د ماجیرونو د استوګنې په قانوني اسنادو خبري وکړي. د مدني بنسټونو یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د اتمر په دې سفر کې نه یوازې چې وروستۍ پیښې او ستونزو په اړه باید خبري وشي، بلکې په ایران کې د میشتو افغانانو عمومي ستونزې د هم له ایراني چارواکو سره مطرح شي.
زما اله دادا چې دا پلاوی ځي په ټول اړخیزه کې د افغانانو ستونزو ته توجه وکړي، نه په یو دا مسایلو کې چې دا درې کسان شهیدان شوي دي، نه، هلته په عموم کې افغانان چې ژوند کې هغه د ډېر سختو ستونزو سره مخ دی. د بیلګې په ډول د مینا په یو ښار کې زموږ افغانان 400 کسان وایي موږ د کورو څخه نسو وتلای چې وځو تا کرکیټو وال کېږو، ولې تاسو زموږ بیرغ وسو ځولی دی.
د پارلمان یو شمیر غړي بیا وایي چې د افغان کډوالو په اړه د ایران چلند توند دی او د قانوني اسنادو برابرول به تر یو حده د ستونزو هواري کړي.
دی باید د ټولو نړیوالو اصولو او د ټولو هغه اصولو چې موږ او دی سره لرو د هغه پر اساس باندې ستونزه باید حل کړي، کنه په افغانانو کې د ایرانیانو پر وړاندې کرکه ډیریږي، واقعا د وحشت دی، ظلم دی، او د دې لپاره باید د ټولو معیارونو د ټولو قوانینو پر وړاندې کې د ایران حکومت له افغانانو بخښ وغواړي او د داسې اعمالو د بیا تکرار څخه مخ ونیسي.
زموږ د بهرنی وزارت څخه جدي غوښتنه ده چې دغه مسله دې په هغه ډیپلوماټیکو اصول باندې هر څه عاجل حل کړي ترڅو چې بیا دغه سي ظلم ونیسي او داسې ظلمونه مخنیوي.
لاغه ورسته چې ایرانی پولیسو د ایران د ایست په ولایت کې د افغان کډوالو موټر ته اور واچو، افغانان په دغه پیښه وقهرېدل او د کابل په ګډون په ګڼ ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه وکړل. دغه لاریونونه لړۍ د امریکا او لندن په شمول یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم ورسېده او بهرمیشتو افغانانو د ایران په ضد په مظاهرو کې خپل کرکه څرګنده کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
افغان حکومت وایي چې بل اونۍ به له پاکستان سره سوداګریزې لارې د افغانستان د صادراتو په مخ پرانستل شي. افغان سوداګر له دغه اقدام نه په هر کلی ټینګار کوي چې سیاسي لانجې باید د سوداګرۍ د خنډ لامل نشي او د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید د مسلې ته د حل یو دایمي لار ولټي. په موقع په دې اړه له کابل د ممتاز بهیر رپورټ ده.
افغان حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ د روانې جون میاشتې په 22مه به د تورخم، سپین بولدک، چمن او غلام خان د بندرونو لاره پاکستان ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال عبدالکریم ملکیار امریکا غته ویل چې افغان لوري د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو میکانیزم جوړ کړي او پاکستان ته په دې اړه ډاډ ورکړي چې د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته د وایرس د انتقال لامل نشي. خغلی ملکیار زیاته کړه چې اوس د افغانستان د صادراتو موسم پیل شوی او په دې وخت کې بهر ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو صادرولو ته جدي اړتیا ده.
د بوست اساسي سیزن د میوجات رسیدلی ده، د بزګرانو لپاره، د زراعت لپاره، د افغانستان د محصولات لپاره یو کلیدي سیزن ده. نو موږ په دې باندې ژمن یو چې اعظمي استفاده ایرو
په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په راتلونکو اونۍ کې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د پرانیستلو خبر ورکړی او هیله خودلې چې دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکی کمیټو د کار په نتیجه کې په ټاکلي وخت کې پیل شي. پاکستان د روان 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې په سر کې لومړی د چمن سپین بولدک او بیا د مارچ په نیمایي کې د تورخم بندر د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په لړ کې وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی امریکا غته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نوې هوکړې په اساس په ورځ کې تر 1500 موټره د تورخم، سپین بولدک او غلام خان بندرونو لارې پاکستان ته د صادراتو اجازه لري. خاغلی الکوزی په دې برخه کې د لا زیاتو پرمختګونو هیله خو ده او ویل
نو او به ګورو دا ښه عمل ده او امیدوار یو چې په قرار چې دا شروع شي پندوس موټر باندې اقتصادونه شي باید دغه شي لکه څنګه چې موږ ترانزیت په اول سر کې ډیر کم را شروع شو او اوس پر لساته ډیر لساته د ورځې کار کوي په افته کې شپږ ورځې کار کوي، د پخوا درې ورځې کار کوو، نو اوس دا د ورو ورو نورمال حالت ته ځي. په وارداتو کې
په ورته وخت کې افغان سوداګر پاکستان ته د افغانستان د صادراتو له پیلېدو څخه پارکلی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي لانجې باید پر سوداګرۍ منفي اغېزې ونه کړي. د افغانستان د تازه میوو او سبو د صادرونکو د ټولنې مشر نجابت حیدری امریکا غږ ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم د سوداګرۍ پر مخ د لارو د پرانیستلو ژمنه کړې وه، خو په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبو د حاصلاتو وخت دی، دغه هیواد د افغان سوداګرو پر مخ لارې نه دی پرانیستلی. زموږ غوښتنه د افغانستان او د پاکستان له دولتونو څخه دا ده چې سوداګرۍ له سیاست سره یو ځای نه کړي، دا سره بیل کړي. هم د پاکستان سوداګر او هم د افغانستان سوداګر ټول له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان قانون د یو طرفه سرک په څیر دی، د پاکستان مالونه راځي خو د افغانستان مالونه بند دي. که بند وي نو دواړه خواوې دې بندې وي، او که پرانیستی وی نو ټولې لارې دې پرانیستی وی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان تیر کال بهر ته تر یو میلیارد ډالرو صادرات درلودل، چې له دې شمېرې شاوخوا اووه سوه میلیونه ډالره صادرات یوازې پاکستان ته شوي وو. افغان سوداګر وایي چې پاکستان د افغان صادراتو لپاره تر ټولو ښه مارکیټ دی، او که دغه هیواد اوس خپلې لارې بیرته خلاصې نه کړي نو زیان به یې نه یوازې افغان سوداګرو بلکې بزګرانو او بڼوالو ته هم ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په دوام اندېښنه لري او وایي چې د کرونا وایروس د وبا پر مهال پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو دوام په دغه هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړې. لیمې نیازی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو باندې په قصدي ډول د بریدونو په دوام اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. دغه کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا پر مهال پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو دوام په دغه هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړې. سور صلیب وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانان د بل هر وخت په پرتله زیات روغتیایي پاملرنو ته اړتیا لري. د یادې کمیټې ویان د رویا موسوي په دې اړه وویل دا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم په روغتیایي مرکزونو چې اوس وخت کې ورته زیاته اړتیا شته قصدي بریدونو ته اندېښمن یو. رویا موسوي زیاته کړه چې په روغتیایي مرکزونو باندې د ترهګریزو بریدونو له امله روغتیایي کارکوونکي نشي کولای خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه په کندهار ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته په اشاره وایي چې د طالبانو او افغان نظامیانو ترمنځ د جګړې په صورت کې بیا هم دوی هڅه کوي چې په جنوبي سیمو کې شاوخوا شپږ میلیونو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه کمیټې په کووېډ 19 باندې د روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې دا به پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی و چې د کورونا وایرس له خپرېدو سره به د روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. د یاد وزارت ویاند اکمل سمسور امریکا غږ ته وویل سره صلیب په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو سره سم پر روغتیایي مرکزونو باندې د بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې چې د دغه هیواد د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس تر اوسه شپږ ویزره او اته سوه څلور اویا تنه په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمېرې نږدې 1504 تنه یې مړه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 20,000 ته رسېدلی دی، چې له دې شمېرې 1504 تنه مړه شوي او څه باندې 6,000 بېرته روغ شوي دي. په عین حال کې د افغانستان کابینې د کرونا وایرس له امله د نړیوالو او کورنیو الوتنو له بندیز وروسته بېرته د دغو الوتنو د پایلولو دستورالعمل تصویب کړی چې له مخې به یې ډېر ژر بېرته کورنۍ او بهرنۍ الوتنې پیل شي. پا موقع پا دیاره ده ممتاز بهیر
رپورت
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ویان مرستيال نور الله ترکی د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په 13 یو شپه ورځ کې د کرونا وایرس د 1126 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي چې له دې شمیرې 1500 شپېته مثبت دي. ښاغلی ترکی زیاته کړه چې په دې موده کې 1550 تنه د کرونا وایرس له ناروغۍ بیرته ښه شوي او 14 تنه ترې مړه شوي دي.
دا واشنگتن د سټډیو ناورې په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخواله نوې خبره نه ده، خو کله د سزله بوګنون کې پیښې وشي چې موضوع رسنیز شي. زرکا هم د سې کیسه لري او وی میړې په زور پرې کړی ده. 25 کلنه زرکا لاس کاله مخکې د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ حکیم کلا په کلی کې شاورات نومې ځوان ته د تر په بدل کې واده کړی شو. هغه وایي د ګډ ژوند لاس کالی میړه سره په تاوتریخوالي تیر کړي چې په نتیجه کې څه موده مخکې پزه ور پرې کړه.
خاوند دغه دورې سره تلو ته هغه ته دورې خوارۍ ته به ولاړ سي سروند خواد هتې دورې نه ولاړ تیز لغې خواره هله دلته کېناستل ستړې سوم هتې کېناستم هتې ته راتلې کېناستلې اول مال خو زه ستړی سم را ولاړه سې زه دی را ولاړه سم هتې د باغچې ته د ورغزار کې مته فزر اچ پرې
د زرکی میړه د پکتیکا ولایت د امنی قومندانۍ لخوا امریکا غاک آشنا تلویزیون ته په ځانګړې را لېږلې ویډیو کې ویلي
یم سال په مټر کې نه وای تللی بیا ورور ته راغلی وایم سی و تر ورته راغلی وایم سی و ما ته ویلي وای هم ښه خبره وه نو په خپله مخه سي اوس ښځه ځوانه ښځه یي له دریو له دوو له چګانو سره په موټر کې ولاړه سي ورکه یي او بیا زه غواړم کور دا نه پیدا کی بیا سي راولم دغه پر سیاره ما دومره صبر هم کړی اوس مثال دا وزلم نه وهله مم نه په دغه را دوري درې څلور واري بیا راچی ولاړه وتښتېدله اخیر ته مجبور سم ته مې دا کار وکړه مجبوري ورایي
خو زرکا د میړه دا ادا نه مني چې ګوندې د لبل چا سره اړیکې درلودې
په موټر کې زنه يم پلی زه د خپل خاوند مې وغالم وعالم یو اره ورځ به وغالم د شپې د ورځ به وغالم په لرګي به وغالم په ډبر به وغالم په بیاتي به وغالم په چاکو به وغالم ته دغه چې زه د جنولالم چې جنولالم بیا تر دا ټول خرو راوتلې یو کور و تر شاتورې را دی خاطر دغه تنخوا کور کلا و جای بیا زه دا کور ته ورانم دا کور ته چې ورانم ته دا کور وال ویل شي موږ به د مور او پلار ته راو غواړو دا ته غو سره به ته ولاړ شي بیا به ته دوی د تاسو روغه سره درو کی خلا به د جنې کې نه وی لا به و روغه سره درو کی بیرته به دی ورک اړه کې خو به دای د شکاکې غوندي وویني یي ما ته به ست نه یې کمر داله ما برته زمر داله نه یم چې تاسو چټي شک ترلوي
د سرکې په چیر په زرګونو نور افغان مېرمنه د کورنۍ توتري خوالي قرباني دي په 2018 کال کې د غور ولایت اوسیدونکو ریزه ګل پزه هم د میړه لخوا پریشو چې ترکیه کې لدری میاشتنی تداوی ورسته هوا ترستنه شو هغه هم امریکا غاک آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې هوا ترستنه دی ورسته نه غواړي د میړه سره ژوند ته ادامه ورکړي زرکه هم ورته نظر لري
یا خوان سر خو وخت نه سم تیرون خوان مې وخت نه سره سره تیرول بیا بیا د غالي بیا بیا د غالي
د افغانستان د خوځو چارو وزارت د ورسته یو ارقام لمخې د 1499 کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر دا مهاله د هیواد په کچه له 200 د تاوتریخوالي 402 پیښې ثبت شوې دي د خزو په وړاندې دا ډول تاوتریخوالي قضیې اکثرا د شرم په نوم پټې ساتل کیږي خو د میړه لخوا د زرکې د پزه غوڅولو موضوع هغه وخت رسنیز شو چې د پکتیکا ولایت امنی قومندانۍ له پیښې خبره شوه
څو هفتې دغه موضوع پټوله چې بالاخره ما د سوشل میډیا له طریق نه دغه موضوع رسنی ذکرله او د خلکو سره مشارکه کړله او د خصو چارو ریاستوم په چیریان کې واچو چې د قضیه ته بیا ډیره په خولاده رسیدګي وشوله یاد کس هم کومندانۍ ته انتقال شو ونیول شو پر وخت باندې اجرات وشول چې د عدلي او قضایي ورګانونو ته معرفي شو
په ورته قضایاو کې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو مدافعینو تر ټولو لوی شکایت پر مجرم د قانون نه پلي کېدل دي خو د زر کې له قضیه سره به څنګه چلان وشي
د دې د میړه په حق له په سرانولۍ کې ابتدایي تحقیقات تکمیل شوي دي او نه وایي دای محکمې ته ورمعرفي شوی او پس له دې به دای محکمې ته ورشي او خپل اقرار به ورکړي
د خزه پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د قانون د درويشتمې ماده په اساس هر هغه کس چې د هغه د وهلو او ټکولو په اثر خزه ټپی او یا معلول شي د جزا د قانون د 401 او 401 در چوي احکام له مخې باید مجازات شي.
مطبوعاتو تبصری
سنا مجلس زینی غړی چې د امریکا د ملي امنیت د مسایلو سره له نږدې نه علاقه لري غواړي چې په بیړه او عجله د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو د پلان د منفي اغیزو او اثراتو په اړه ورته د امریکا د استخباراتو ملي ادارې نوی رئیس په تفصیل معلومات ورکړي. دغه مطلب چې د فارن پالیسۍ د مجلې په تازه ګڼه کې د جون په 13 چاپ شوی موږ یې خلاصه خپلو درنو اوریدونکو ته وراورو. که څه هم چې سږکال په نومبر کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې ښاغلي ټرمپ له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو اعلان کړی، خو په متحده ایالاتو کې د کورونا د کووډ-19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو او د راپورته شوو احتجاجونو او مظاهرو په دوران کې د ښاغلي ټرمپ دغه اعلان شورا عضو کې به ډوب شوی، خو بیا هم د امریکایي سناتورانو یوه ډله بې خبره نه ده. په دغه ډله کې د میند ایالت آزاد او مستقل سناتور انګس کینګ هم شامل دی. سناتور کینګ چې معمولا په مهمو ملي قضایاو کې د جمهوری ګوند سره د خپل مخالفت په وجه د دیموکراتانو سره یو ځای رای ورکوي، د استخباراتو د ملي ادارې نوی رئیس جان راتکلیف ته یو ګډ لیک استولی دی. د نېشنل انټیلیجنس ایجنسی یا د استخباراتو د ملي ادارې له رئیس نه غوښتل شوي چې د افغانستان نه د ښاغلي ټرمپ امر د امریکایي عسکرو د راویستلو د پلان په اړه ورته په تفصیل معلومات ورکړي. سناتور کینګ او ملګرو په دې لیک کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده که په بیړه او عجله امریکایي عسکر له افغانستان نه راوستل شي هغه سه به د وسلوالو د حملو لاندې راشي، لکه چې تیر کال له سوریې نه امریکایي عسکر د راوتلو په وخت ورسره په لاره کې مخامخ شوي وو. سناتور انګس کینګ په یوې ځانګړې مرکې کې چې په دې ارتباط یې د فارن پالیسۍ مجلې سره کړې ویلي، فکر کوم چې پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په عراق کې اشتباه کړی و نو که دا ځلې هم له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتو پلان د نومبر تر 3 پورې عملي شي او زموږ مخالفان ورناګه شي بېرته به موږ پسې راوګرځي. فارن پالیسۍ مجلې انګس کینګ نه دا پوښتنه وکړه چې ستاسې په نظر متحده ایالات باید په افغانستان کې په راتلونکي وخت کې څه قسم رول ولري. نو هغه ویل زما سره اصلا دا ویره موجود ده کوم پرمختګ چې تر اوسه پورې زموږ په برخه شوی دی ټول به ضایع شي او افغانستان به بیا خپل مخکینی وضعیت ته وروګرځي. کینګ د دې مرکې په دوران کې ومنله چې طالبان د اسلامي دولت یا داعش سره چندان زیاته خواخوږي او علاقه نه لري، خو د نوموړو په وینا له القاعدې سره یې پخوا هم ملګرتیا ساتله او اوس هم ورسره نږدې انډیوالي ساتي. او دا هم یو حقیقت دی چې د حقانی شبکه د طالبانو د تحریک یوه برخه ده. د اوباما حکومت به تل دا خبره کوله چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوستل د حالاتو سره ارتباط لري، تقسیم الاوقات یا مهالویش نه لري. کومه توافقنامه چې سکل متحده ایالاتو او طالبانو په دوحه کې لاسلیک کړه د هغې نه هم داسې معلومېده چې یو لړ شرایط پکې لګول شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو نه داسې څرګندېږي چې د ټرمپ اداره اوس برعکس نیت لري چې دغه پروسه د نومبر د 6 نیټې له انتخاباتو نه مخکې عملي شي. طالبانو هدف همدا دی، هغوی به د فرصت نه په استفاده ځانونه رامخکې کړي. او له ما سره دا پوښتنه هم مطرح شوې چې آیا د امریکایي عسکرو له راوتو وروسته به د افغانستان موجوده حکومت چې ډېر کمزوری دی د طالبانو په مقابل کې د مقاومت کولو توان ولري او که نه. سناتور کینګ د فارن پالیسۍ د مجلې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ټرمپ ادارې خو د عسکرو د راوستل نه مخکې پر طالبانو باندې ډېر شرایط لګولي دي، ستاسې په نظر د امریکا او طالبانو ترمنځ د اعتماد او باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د ټرمپ اداره نور څه وکړي؟ زه خو په دې خوشحاله یم چې ټول عسکر راوځي، خو په دې شرط چې ډاډ حاصل کړو چې بیا به مونږ له هغه ګواښ او خطر سره نه مخامخ کیږو چې په 2001 میلادي کال کې پر متحده ایالاتو باندې د حملو په وختو سره مخامخ وو، او له همدغه وجه مونږ دغه هیواد ته جنگ په غرض ولاړو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شه.